السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې نن د اکشن وی ورځ ده د غوی اسور ولسمه د می میاشتې اومه د دې پروګرام ډیر وخت ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوی دی پایل خبرونه کیږي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وی افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلرم هیواد دی دغه دفتر نن په یو ټویټ کې لیکلي چې اټکل کیږي اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي د ټویټ له مخې د وچکالي او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي آفتونو خطر کولی سي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي د اوبو متخصصانو او ځینو څیړنیزو بنسټونو ویلي چې افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالي تجربه کوي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په 2021 کال کې ویلي و چې یوازې د پلازمینې کابل د مځکې لاندې اوبو کچه 12 متره ټیټه سوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال آسیم منیر سره کتلی د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ټویټر کې ښلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ییز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې سوي دي امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ پرونی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ ویل هیله مند طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې له ثبات سره تړلی بللی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت د آلن شار په یو شاپینګ مال کې پرون شنبه یو وسلول سړی په ډزو سره اته کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي اسوشیټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل سو چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی پټاګه کړی خو ايني شاهدانو ویلي چې په قربانیانو کې ماشومان هم سته این شاهدان زیاته کړي چې دوی یو بل تن هم لیدلې چې ظاهرا پولیس یا هم د شاپینګ مال ساتونکو و چې په بیسد حالت کې پرمځکه پروت وو تیرونی هم د تکساس په کلیولند کې یو کس په دزو سره 15 کسان هغه وخت وژل چې لومړی یو گاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې نه کوي چې ماشوم یې بده دی د اوکراین د استراری خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو داسې وخت وژل سول په خرسون سیمه کې د ماینونو په شنډولو بوخت وو د اوکراین د استراری خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو د دې ادارې مشر سرهی کروک په ټویټر کې ښیلي په خرسون کې د ماینونو شنډولو پر مهال زموږ د چاودونکو توکو پر متخصصانو حمله سوې او شپږ تنه وژل سوې دي هغه زیاته کړې چې تروریستانو د نړیوال قانون له ټولو نورمونو سرغړونې ته دوام ورکړی دی د ویلي چې له پیښې دوه ټپیان چې یوه پکې ښځینه روغتیایي کارکوونکې ده روغتون کې بستر سوې دي د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه جنوبی کوریا ته ورسید جنوبی کوریا او جاپان هڅه کوي چې په خپل کې ډیپلوماټیک اړیکې په داسې حال کې بیرته ورغوي چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښونو او د چین له زیاتېدونکو قاطعیت سره مخامخ دي د کیشیدا الوتکه نن د سیول پر هوایي ډګر کښېناسته او دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی وار دی چې د جاپان یو رهبر جنوبی کوریا ته رسمي سفر کوي د ختیځ آسیا دغه دوه هیوادونه چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو امنیتي متحدان دي د ځینو تاریخي مسایلو له مخې په خپلو کې اختلافات لري یو موضوع د جنسي غلامۍ او جبري کار په ګډون د جاپان لخوا له 1916 څخه تر 1945 کاله پورې د کوریا ټاپو وزمې ظالمانه اشغال وو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول له جاپان سره د اړیکو بیا پیل د خپلې ادارې په لومړیتوبونو کې شامل کړی او په مارچ میاشت کې توکیو ته سفر کړی وو
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې ترشناس مالاندی پروگرام کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسئلو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسئلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکن کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شاغلي متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جګپوري مامورین ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سرشکال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشه د جګپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیر مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی. خو د روټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یاد کمیټې په یوه لیک غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانه زای هم را سره ملګری شي. ملبنو ته هر کله وای مو لمړی استاد اتمر، استاسو په نظر د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نصر الله صاحب تاسو ته سلام، جناب دانش صاحب ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامات.
اصل کې دغه غونډې چیندي دا د اوس ننی دي، یعنی د دې اساس 5 مخکې ایښودل شوی چې هر کال به دغه درې اړخیزه غونډه جوړېده. خو په هر صورت اوس دغه غونډه معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ایز همکاری کې ده. یعنی دوی په دغه سه تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي او تصبیږي چې په افغانستان د دغه تجارت، د سیمې د تجارت یو لوی جغرافیه ده چې دې ته اتصال باندې قوي مونږ ویلی شو. او دغه افغانستان باید په دغه اتصال منطقوي کې شامل وسی. دلته د چینایانو لوی لوی پروژې دي، اول خو مثلا دا د سپیک پروژه ده چې دا د کاژر نه بیا تر ګوادره پورې غځیږي، او دلته چینایانو تقریبا تر 8 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 10 میلیارد ډالر دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري، یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي، د دې دپاره د طالبان د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبري وکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو، جناب استاد اتمر صاحب. فری اساسی مسائل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او د چنان ته چین د طریقه پاکستان ته هم عايز اهمیت دي. یو خو که په ټول تاریخ کې تاسو وګورئ، د چین د انقلاب نو وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیره هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي، او په بار بار په دې بار کې ډیره سرمایه گذاریانه وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدل چې د همیشه به داسې موانی ورته ایجادولې. او بیا په دې روستي کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شرکلن قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمون د دوهې تړون غونډې هیڅ شی او هیڅ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې، او د دې تړون سرنګواله هم هیڅ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې دا وو سرکخه کسان چې غواړي چین ته حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي، او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي، او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، اته د دې ساحې څخه انتقال کړه ورزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړ چې چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً د پاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي، او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي، او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان و نه رسیږي، او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي، کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې ما په ان باندې چې دغه غونډه کې به پر دې مسایل باندې فراخ بحث وسی. او
ډیر مننه.
سلام مو یم ده.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب دانش. استاد اتمر، د شاغل دانش له څرګندونو څرګنده شو او تاسو له خبرو هم چې چین هم اندیشنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، تاسو په نظر اندیشنه ډیر شوره ده او د خبرو ډیر تمرکز به هغه اندیشنه ته وي چې د ایغورانو له درکې لري او د نورو سخت دریځو له درکې چې په افغانستان کې دي، او ک چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دا سیم ویل کیږي چې وای ک چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي، او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقه مند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه و یو نظام دی او دوی خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي. په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سې هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود وي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پلي کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لار یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي، او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان د طریقه همدغسې پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دا غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا د ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دوی ته خپل چتر لاندې نه یوازې ایغوران چې دا نورې ډلې هم دوی حفاظت کوي، او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هېوادونو ته چې دغه ډلې به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي دی، او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسو یې په جریان کې هستئ، د دغه یو لار یو کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سند ایالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګزار ورکړي. یعنې چینایان دې ته پرې نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش یې که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره، نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپی په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پی له دره کنډیشنل لري او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي، تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د ایسای د خوا څخه رهبري کېږي، او د طالبانو اصلي زنجیر د ایسای په لاس کې دی، او دوی هره خوا ته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شی بوله پرقت شو، مهرباني تاسو ول چې د سیاسي ذهنیت شته ادامه ورکړي.
داسې ذهنیت اما په باطن کې طالبان د فیلن د پر مطلقاً او مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکت نه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فیلن په قندهار کې دی، چې ملا هیبت الله او د هغه کړی ده، هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیرالمؤمنین ته د ایمنا ایبت الله ځان ته امیر د افغانستان نه غنی، د ځان امیرالمؤمنین غنی، یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي د امیر د ټي ټي پی جز د دې خزیده. یو قسم مسله، بل اساسي مسله دا ده چې دا شی په پاکستان باندې تاوان دی چې یعنی دوی طالبان راویسته دوی تروریستان راویسته دوی تروریستان روزی و تګوره د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې ورده باندې تخت و تاز وکړي چې دا وید تروریستانو اصلي ایمای نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي هغه سي دستاور نه لري غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي لکه امیر خان متقی لکه ملا برادر لکه ملا یعقوب امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی ډیر پراخ سرمایه گذاریان لري او ډیر عمیق روابط د پاکستان سره لري اما یو شی چې ډیر سر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقش پیدا کړی دی کابل صلاحیت د تصمیم گیری نه لري یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتی د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي پیدا کولای سیاست اصلا د قندار څخه وځ کیږي او ټول پالیسی میکران په قندار کې ناستي هغه د ملا ایبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناستي
نو بیا خبر ده چې چین وسته لپاره بیا ورسره خبرې کوي نو چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغیزمنې نه دي
چین اصلا غواړي چې خپل اندېښنې و دغه ته د متقید تاریخ څخه ده چین واړی چې خپل اندېښنې د متقیده طریقه څخه رهبری ته ورسي چین په دې باندې پویږي چې تراغو چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه شي چین په هیڅ چنوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیاده کولای راکور ک تجارت نشي کولای په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضی عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته کومه کوي امریکایان په اصل کې 40 میلیونه ډالر په دې خاطر چې افغانستان بانکي سیستم په لاس کې وسی او دا بانکي سیستم رنګ نسی او د بلچا ولاسته ونبلیږي نو په دې خاطر سره په دې د ریسکي چرایان پاتر دی او چنایان په دې باریکی باندې پویږي چې بغیر د دینه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونکي او غربي په رسمیت ونه پیژني په خصوص ایالات متحده امریکا هیڅ امکان نلري چې چنایان خپل په پروژو کې موافق وسی ولې خپل پیغام رسولې چې و طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې کړیو مونږه کوي چې تاسو سره ښه اړیکې ولرو په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې به تر حساب وکړي
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سمو شملمانه دي د خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی لاس دقیقه وروسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزای هم را سره ملګری شي شاخله اتمر چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه ده ورکړي چې نه پېژم چې د طالبانو حکومت په چین څومره باور وکړي او شاخله دانشول ترڅو چې لویدیزوال د دوی حکومت پر رسمیت و نه پېژني تر هغه پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولای او لبلې خو د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشاله نه دي مثلا په پاکستان کې دی یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي ل ډیر کوچنی کارګر ساده کارګر رانیول تر انجینر او ټولو پوری خپل خلک دي چې په کار یک مرحلې دي یعنی د دوی پنګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي ستاسو نظر څه دی یقینا
هم دا څه سوالان سي منګه کزغه ګورو د دې تاریخ چې ته مثلا د سریلانکا حکومت د دې قرضونه دي چین د پنګونې نه ډېر تر دې حده چې سقوط ته ورسید او همدغه سي په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویل خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه وادونه ته لیږي او د هغه په وسیله دوی پروژې تمیقي دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته پانګونه ته یا مثلا کاریابی ته ضرورت لري د هغوی دپاره زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینارو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسې وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسې وګورئ تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپو ودروي نشي درولی. همدغه اوس پاکستان دغسې یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا د هغوی سره ودرېږي او یا دا که دوی ځي د چین خواته ودرېږي. یعنی پاکستان اوس هم
استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه وي. همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان سعودي او د ایران تر منځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیل او د عربانو تر منځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاستو لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هېوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هېوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه مثلا روس لري چین لري پاکستان لري او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی. لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هېڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې مونږ د تروریزم لرو دا په دې نه حل کېږي چې مونږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هېوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې وویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې هغه به سبا بل سبا وي او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ دي مثلا د ټي ټي پي مسله دی مثلا دغه د تجارت مسله دی. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولی. دا هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي یا خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه کوروادن. اوس فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو تیار. نو مهرباني کوئ
مهرباني
کوئ همدرد صاحب
زما خو دغه پوښتنه ده له محترم مېلمنو نه چې دغه سفرونه به د افغان ولس چرته یاد م کړی شي که نه، او که همدسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي، همدسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې فلحال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده، مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده، دی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت پېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو، دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شی وکړي او که نه. او بله غوښتنه مې دا ده، پښتنه مې له دې مېلمنو نه، چې پاکستان رښتیا هم همدغونه همکاري لري له دې اسلامي امارت سره، لکه دا څومره چې دوی غوغا جوړه کړې ده، هماغه دوه مخې پالیسي اوس هم مخې ته بیایي. او زه له طالبان نه دغه غوښتنه کوم چې ټولې نړۍ سره سره د پاکستان په ټول سیاست باندې باید چې دوی نګران شي، چې یا دوی رښتیا موږ سره رښتینې همکاري لري یا رښتینې همسایتوب کوي، که هماغه دوه مخې پالیسۍ ته
مننه. همدرد صاحب،
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه، او دغه راس په افغانستان کې د چین په علایقو خبرې کوو. تاسو درانه اوریدونکو، هم که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، بیا به څو شیبې وروسته نوبت تر کوچې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس په تخنیکی همکار وای چې شاغلی ستانکزی له استودیو سره وصل دی، نو وربشو شاغلی ستانکزی ته. شاغلی ستانکزی، تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسئ استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیښنې لري، او که دې لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زما له نظره هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي، یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي، او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي، او په نهایت کې د مرکزی آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري، چې چینایان له دننه ډارېږي چې یو ځله بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي، او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم سیاسي لحاظ علاقه مندي لري د افغانستان له قضایه، موجوده قضایاو سره. او درېم طبیعي ده چې چین د یو هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپلو دغو هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخه نیولو لپاره، یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي، خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه، د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاستو چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دی، د هغوی په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په کرار سره بنګلي سیاست ته داخل شول، او یوازې په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور. د پخوانی شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته، او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی، او د کومونیزم اقتصادي سیستم نه یې واټن واخیسته او مختلف اقتصادي نظام را برسیره که د په درې مرحله کې چین اوس قرار قرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص د امریکایانو افغانستان پریښود یا په بل عبارت امریکایانو او ناټو په افغانستان کې ماته وخوړه. چین په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې غواړي لاسبری واوسي او له هغې لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاته تګ په پالیسیو سره خپلو موخو ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوذ کړی دی، اته ځینې هیوادونه ګراو کړی دی په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع د تلاتو باثباته مخکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري او هم په بین المللي مناسباتو کې او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو او افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان یې توبری یادونه کړې ده او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په ان باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام مونږ کې، طالبان فعلاً د یو ګروپ په شکل باندې دي، یو شورشي ګروپ چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبانو فعال نه دي، طالبان قانوني اساس نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجیدي چې په رسمیت پیژندل ډیر مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د هیبۃ الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلاً شیخ هیبت الله تعقیبی شونې نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډیرې سرمایې ته ضرورت لري مملکتونو رڑخه کې، چې د یو داسې بې ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، که داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان یې څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه د پروژې چې فعلاً چینایان لري د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري، د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان نیسي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودی ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې وسې کړی داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسی.
ډیر سیاته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکو همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د په وینا د پخوا په شان دوه مخه پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه سیاسي حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زموږ باور داسې دی چې هر هیواد ځانته ګټې هم لري او ځانته منافع هم لري او ځانته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو راپدې خوښ کېدلی، او دا د خپله د پاکستان د توانمندی نه پورته خبره او که په تیر کلونو کې مونږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونو نه حتی د اسرائیل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژه ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه ترهګر ورزول شو همده اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټریننګ کېږي تسلی کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه ترهګرې ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت قندار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی هغه بلی غوندې یو خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستیو وختونو کې مونږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره اوس هم که تاسې وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړه دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنی او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستیو وختونو کې رسنی شوي دي نو طبیع دی چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې مونږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بمهاوا روان دي پاکستان ته مونږ داسې نه وایو چې تجارت نشي وتی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسو ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسایب مشر فیضمي او هغه راغی دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړه
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کی چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پي سره یو مشکل لري او دا جدي دی پاکستانیانو لپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کیدای شي دا په استلا اندیښنی ورستر بل ډیر شي
بله سم ډیر مننه استاد یو اوریدونکو لرو د دوی خبرې به وورو بیرته بیا ملمنو ته ورشو مهرباني
سلام علیکم ورجول بخیر
سلامت اوسه مهرباني مهرباني
څنګه خیر جوړی شکر
پښتنه لری مهرباني
پښتنه غداغه لرو چې مون دا مهرانه شهر وزیر امیر خان متقی سی پاکستان ته لاته کنه
بله
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټه په افغانستان کې نه افغانستان کې خلک دلته ناراضي نو کوم کار کې خپل ګټه لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه
بله
او د اوس پاکستان ډیر وای چې مون مثلا چې تیفي ده د افغانستان رحمه کی دی اس کله کې نه چې په خپل کور کې اور بل نه پخپل دی مړ کی
خا سید ستاسو نظر واوریدل شو، یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو ملمنو ته چی د دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می ومنه در رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد تل یم د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین تر نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او په برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او دې غونډې ته موږ ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپله پانګونه زیاته کړي.
بله، د هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکو وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هند صاحب ستانګزه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنې له دوه نورو محترم ملمنو څخه هم وکړه غواړم چې ستاسو نظرم واورو. څه فکر کوي چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه وروستي ځینو تحولاتو داسې وشودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب، متاسفانه دی او محترم استادانو خبرې ما وانه وريدي. عرض کوم چې د شک نشته چې د افغانستان په تیر او پنځه څلوېښتو کالو په جزیاناتو کې پاکستان د افغانستان په سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلی. د طالبانو په ارتباط دا ډېره واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان له ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطې درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. ام دا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ائتلاف پراس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول وویل. اوس اسناد راوځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګن ځایونو، د دوی د کورنیو د استوګن ځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې وو. نو له دې نه لوی ثبوت وجود لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د اسرائیل خوا اداره کیږي، نه د سیاسیونو لخوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري، هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچستان مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ مانع نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمې طبقې باندې.
استاد، نو که داسې وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولې پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی اصلاحات داسې اصلاحات راوړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا هم ورسره معامله وکړي شي؟
د مارټی دا د چې د پاکستان دا خبرې هم ډېر ریښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس په درې نقطو یا درې اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې یو ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج او په تړلی وي
او له نورې دنیا سره هېڅ اړیکې ونه لري.
کای لري هم د پاکستان له دریچې نه بیل لري یا د پاکستان د منافعو د تامین دپاره بیل لري. دوم، که حداقل نه وي نو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې کله پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکېټ وخوري. او دنیا ټول محتاج ستو دي پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کی. دا راته کې دي چې دي ستراتیژیک هدف دي. اوس پاکستان په هیڅ نه غواړي چې په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري په هیڅ وجه. د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوې ده د پاکستان چې د کابل حکومت په هر نامه چې هغه تصیف کړي. بنان دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري. پاکستان علاقه مند نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پاکستان علاقه مند نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي. اگر رامنځته شي پاکستان علاقه مند نه ده د طالبان په منځ په ممشن تابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه مند نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لای نه کو ګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیښنه یو ازادي رادیو ده.
مننه خیر وسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې مول. سلام تاسو مېلم صاحب ته او بیا تاسو ټول اوریدونکو تاسو ته سلامونه وایم. ماده مېلم څخه دغه پښتنه چې دا د افغانستان د طالبانو د پرسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري؟ ماده مېلم څخه د پښتنه
ډیر زیاته مننه کور ودان. اوس په ورشو بیرته مېلمنو ته لمړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ شاوریدونکو شاغلي اخیار ته ځواب وست، آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله د یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا مام داخلي آباد لري، ام خارجي آباد لري. چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعده کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نکي هیڅ وخت پیدا ملي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا ارخې په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتهه د طالبانو عمل کرد او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وسه کړی چې لا دیګری وو کې. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واځ کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخه دي او هیڅوک د هغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي. د خځو حقوق، د خځو تعلیم او تربیه، د پانتونو تړل، هم شمول حکومت جوړول، ملي مشروعیت لاس راوړل، هغه مسائل دي چې په دې غونډه کې پر دې باندې به بحث هم ونه شي. او طالبان خان متقید خبرې کوي، ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې موږ سره تعامل وکړي، موږ په رسمیت وپیژني. اما دا شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولی.
بله صاحب مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژني.
السلام علیکم. شبر
وعلیکم السلام.
او
بله ستاسو ښه راځي مهرباني.
او ونانه خوشاله وسیګ. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه می تماس نیولای محترمه.
شه مهرباني لیک څه ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دا پاکستان او چین په کلینه شبر څه مېلمنو هم کرواته پر خبره په ځای دي. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم نه ګورین. تقریبا د افغانستان خلک هم نشه په سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست راوړني کې هغه طلبه ګریو کې تقریبا چینتا. نو ته په هر کوم چې پاکستان خو دا ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي، تقریبا وګوره کوم تجارتي کوم پلکاری، یعنی افغانستان په هغه باندې صادق نه و. اله اوس خو د افغانستان خلک مامخ کې ورسې موږ د شک په سترګو ته ګوري. دوستی به نه ګورې دوستی وکړي. دې معاملې نو وګوره چې د افغانستان ډېرې ګټې کړي، تقریبا غیر قانوني ګټې کړي. نو اوس کوشش دی کوي چې نو بلنې کې تقریبا یا بل کوم دوست د دې ډېر نږدې یا دوستی هغه چې مملکت اوس د اړیکې نشي افغانستان په خپل باندې منطقي سبب څو راغلی. هلته دوی دغه خاص یو 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 برنامه لري خپل منځ کې تقریبا د څو سوګرامو چې ګټ او خوشاله
احمدي صاحب سلامات اوسه. استاد اتمر، د چین او پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ سناسه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډه کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د یو غوی عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډې لري درلودلې، او مثلا په سمرقند تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت دریم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلې چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونې هم شته دي. یعنی دغه هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ، که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې یا په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک.
ډېره زیاته مننه. په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. دا ځلې رادیو خبرونه اوس څلور بشتا اوریدای شي.
ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ರಣ ವ وزری متړی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلاد تاریخ پا دی رکیا زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم